أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې کوو. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې درته وایي چې په یوه کورنۍ، ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي، او تاسو د افغانستان په اوسني وضعیت کې دا موضوع څه ډول وینئ؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ، یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده، او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره. دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې و د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ و، دغه سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دادیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چه ارتوایی دی اغوی اړیکه او روابط د خلکو سره. مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، د هغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراات وشي. دا ټول مسائل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شوی و، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو، د اناناتو، د رسومو په اساس هغه کیږي، تنظیم کیږي. او جوهر اصلی هغه په روابطی که معلومدار احترام متقابل ده. هغه وقت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انسانی کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار دا د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسوم و انانات و دودون و فرهنگ و تربیت، تعلیم، معارف، دا طول پدا مسائل که معلومدار دیر قوی تأثیر لدی.
سادات صاحب، راتو دیتا پا دیو رستایو که دی افغانستان خلق لدین شکایت کهی چه ده طالبان نظام دی دوی حتی پا شخصی چارو که مداخله کهی، کلا بیا دوی دی مشوری رنگ ورکهی خپل حاکم نظام، کلا بیا مداخله ای. مثلا ده کاله پا غستلو که پا گشت و گذار که د موسیقی په اوریدلو کې دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسه هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین، قوانین مدني، جزایی، دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسله، دا موسیقی، دا ټول مطالب چی دی دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده، یعنی مخصوصا د ننه په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعی لحاظ نه، د اسلامی لحاظ نه، هم د قوانینو او مدنی آیات د نرمونو سره باید اغوی، یعنی نه کوم شرعی جواز شته، نه کوم قانونی جواز او نه کوم انسانی جواز ده چې طالبانو مسئولین مداخله وکلی خصوصی ژوند خلکو ته. دا بالکل مسئول ده، باید خلکو د خصوصی ژوند مسئولیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسئله دا ده چې دوی چې مداخله کوي یا مثل خلک نیول کیږي یوه اونۍ بعد دوه اونۍ بعد بیا خوشی کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي او بیا د کوم حکم د کوم قانون په اساس بیا خوشی کیږي، ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءت الذمه وایي. براءت الذمه آلت اصلی ده، خلق طول برات زمه ده. اگه وقت چه اتهام مترکیگی، اتهام باید پا قوانینی که مسجل شیوی او اتهام پا قانون که واضح ده چه ارسو کنشی کوله چه اتهام اگه کی. مثال یا وزیر ده اگه صلاحیت نده چه اتهام اگه کی خلکو ده. ده اتهام معلوم دار ارگانای راست حقوق چه ورتواییم، اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده، ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که، ده سارنوالان صلاحیت بالکل واضح ده او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده ده پلیس صلاحیت ده، مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده، زکه چه قانون اشتون نلری پا بازارونو که گرزی ده خلکو پا کور که مداخله کیوی، ده بالکل نتنا ده اسلام پر زده ده قوانینو او ده مدنی آیات ده نرمو رو سره بالکل فتناقص کده.
بله سادات، په افغانستان که اکثر خلک بده بانی پویگی چه دی دوی حق چه دی او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کېږي د طالبانو د حکومت له خوانه. همدغه مسایل ستاسو یاد کړئ، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالی اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل، دا پوهېږي دا زما حق ده منتها دا حق ورنه اخیستل کېږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کېدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده، نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی. او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالحو د ملی منافعو پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زحمت ته اصلا ارزښت نه لري. تاسو د پاره ما ته ټول افغانان که پر جلای وطن که وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی اصلی علت داده چه ده خلق و اراده نمینی، ده خلق و حقوق، ده خلق و آزادی نمینی که اعترام بونیش خلق و ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده.
سادات صاحب، پخپلا ده افغانستان و گلو تا چه کول پکار دی؟ کلتی دیسی وضعیت سر دوی مخامخ کیگی چه دوی اخپل ابتدایی اساسی او بشری و انسانی حق نسی اخیستلای، دوی تا چه کول پکار دی؟
معلوم دار متاسفانه ده افغانستان خلق دننه په افغانستان کې خو مشکلات لا ډېر دي متاسفانه، مخصوصا په دا ژمي کې د فقر مسله دا خو بالکل یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې. په همدې خاطر خلکو ته ډېر مشکل ده، مگر انساني رسالت اصلي مسله دا ده چې خلک باید د خپل حقوق نه دفاع وکړي. حق خو واضح خبره ده چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي، مخصوصا جلای وطن که اوسیگی، مخصوصا لکه منگو کنده چه پا امریکا و اروپا که اوسیگی، پا استرالیا و کانادا که ده اغوی رسالت داده چه باید ده خلق و ده حقوق بخاطر اخپل غک پرده که.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دی که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت که دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. اما اخو واضح خبره ده چه دلت ده حق و ده حقوق ده آزادی خبره ده. خب معلوم دار دست نده چه خلق بالکل یعنی دوامدار ساکت وی. بالاخره خلق پورتکی گی عرورز خلق شکایت که وی. منگو تاسو گورو پدا فیسبوکونو پدا یوتیوب که عرورز خلق اخپل غق پورتکی وی. خب معلوم دار چه دغه کوم سازمان یافته حرکت مدنی حرکت ضعیف ده دننه په افغانستان کې مگر خلک ناراض دي د طالبانو تندرو زحمت باید په دا مسله کې ډیر دقت وکړي هغه وخت چې خلک ناراض وي خلک شکایت ولري بیا اصلا هیڅ حاکمیت یعنی د تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کړی ده په افغانستان کې بار بار دا موضوع ثابت شو چه خلق چه ناراض وی حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نکوی
دی افغانستان دغه وضعیت پا کتلو سره زین کسان چی دی امکانات لری چی دوی بهر تلار سی دوی دی پردیسی لار غورکوی دوی دی کدوالی لار غورکوی جی آیا بری خودل دی هل لار کدلی سی لبلی خواه بیرتول افغانان تا خدا امکاناتم نشته چی دوی بهر ملک تلار سی زکا پا هیواد که دوی حق نور کول کیگی دوی ابتدایی حقونه نور کول کیگی اتاسو پا نظر لحیواد نوات کدوال که دل، حیوات پری خود دل دادی هل لاره که دل ایسی؟
نه متاسفانه دا خوب به صورت قطع ده هل لاره نده مگر دست ده چه دا خوب ده مجبوریت ده نکیگی یعنی منگم تاسم چه کدوال شوی خو خپل رضاییت که خو منگ دا کار نده کرده یعنی ده مجبوریت با اساس خلق چه مجبور شی کم بل لاره موجود نیوی خو معلوم دار چی کدوال کیگی معلوم دار چی مهاجر کیگی این دا مثلا هم طالبان دفکتو حکومت تا طالبان حاکمیت تا دا دیر ضرور ده چی دا موضوع باید وسیری چی روشن فکران چی کدوال کیگی متخصصین دکتران دا تعلیمی افته خلق او عمومی یعنی خلق چی کدوال شی یعنی حکومت سی معنی ورکیوی خلق باید موجود وی متخصصین باید موجود وی دکتران باید موجود وی روشن فکران یعنی یو جامعه یو حکومت معلومدار ضرورت داری دکتران باید اشتون ولری دننه په افغانستان کې داخل حکومت وجیبه ده د حکومت مکلفیت ده دا خلق چه کدوال کیگی دا خو د طالبان و د رهبر لاسه دوی کدوال کیگی دا غوی د ظلم و دا غوی د انقیاد و دا غوی د امر بالمعروف خلقو نه کدوال کیگی خلق
څومره ضرر کوي افغانان کلونه کلونه خواري کړې ده یو ژوند دی جوړ کړی ده مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مسایل نه دي دوی د کډوالۍ کوي دوی ته څومره ضرر رسیدلی سي او بل اخره بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هیواد کې د دوی حق نه ورکول دي دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته
په صورت قده داد خلکو گته نده داد خلکو په ضرر کده داد طالبان حاکمیت په ضرر کده د افغانستان په ضرر کده افغانستان د ملی منافع و د افغانستان د مصالح پر ضد دا خبره ده دا سه اوس وګورئ تقریبا تر لسو میلیونه پورته افغانان کدوال دی پردیسی که جوان کوي دا خو معلوم دار د افغانستان د ملی و منافع پر ضد خبره ده د افغانستان پر ضد هغه ده معلوم دار خلق و تهم خو بیا دیر تاوان هغه کیږي تاسې وګورئ وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دست و گریبان دی په پاکستان کې په ایران سه وضعیت روان ده په ترکیه کې د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده هر څوک چې کدوال کیږي هر څوک چې مهاجرت کیږي خو بیچاره کیږي غربت غریبي ده خو کوم ښه خبره نه ده
بله که راسو په آخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوق ته دوی درناوی ولري ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه زوروي څه ویل به ورته ولرئ تاسو صادات صاحب
طالبانو زحمت د طالبانو تندرو زحمت باید د خلکو حقوق د خلکو آزادي د خلکو اراده د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي دوی باید پوهوی پوشی دوی باید سرخلاص کلی چه ده خلکو زور ده خدای زور ده دوی نشه کوله چه ده خلکو پرزد یعنی ده خلکو اراده ده خلکو تصمیم ده خلکو خواست ده خلکو منافع ترابه ده اغه کی پای مال کی ده افغانستان پوگته ده چه ده خلکو اترام بو کی ده خلکو اترام ده خدای اترام کول ده
بله او هغه کسان چې هم دا اوس په افغانستان کې لم دا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ تاسو په خبرونه کې خبري ور باندې وکړي چې دوی خپل حق ته نسی رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولري چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي کنه؟
معلومدار د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمند وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او موږ او تاسو مسئولیت د افغانستان د افغانانو نهادونه به هر کې تاسو وظیفه ده د رسالتمند ژورنالیست باید چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداری وشي، پاسداری باید وکړو موږ او تاسو مشترک.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ،
بریالی اوسئ.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې له موږ سره ملما و د افغانستان یو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات، تربیه پرزه کې چې از علم مال او ملګری.
دے دے کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے چرت دے دے کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے سر چیت نظار کی حغزوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا دا قام شوکنا تاسو در اختیار ویلو توان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے تاریخ نخی ورکی کڑی کنا تاسو تیخ پلی درنیس پکی کڑی کنا ہر خوا تی کرکی 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 کڑی کنا راوڑای پیر رو خانا و باچا خان چرت دے تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے
براشی انتظار دے شام دے یاد بوما کبڑو بڑو سلگو کی صبح شام دے یاد بوما کبڑو بڑو سلگو کی دے جہان دے حسرتونا دے جہان دے حسرتونا ددت مند
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه، خو دې له خبرې لای سره خپل مینه نه پرې کړې او خپل مینه نه پرې خو راغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته د میدان اورته ورکړی ده.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم. رسنۍ سره زما د کوشنواله مینه والا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسم. په تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال زما سره مینه ډیر زیاته والا. نو تقریبا زه د دیارلس کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خپرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خپرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې د هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خپرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله. ما د غیس خو وروسته لږه امنیتي ما ته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبرې اله زه په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله. ما امنیتي ستونزې مو له رسنیز فعالیتونه مې هم ورسره لودلې. څه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولم. هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږېږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خپرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا زما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کړم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل، چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو، دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و. دلته چې کله زه پاریس ته راغلم، ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله، چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله، چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړی و هملته ولم، تر اوسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورو کې ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله، زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه وله. کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل، چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څه ورځې، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم، همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن، خپل ټاټوبی، هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور، خپل وطن وځي، کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزه ما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپل کورنۍ، خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ ولاړم، لاړم یو څو شیان چې په کار لاغه می واخیستل او بیرته کور طرف ته رااله به بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناسته مو ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه ته خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کی هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو. زه یو رقم ګنګ سولم، چې یو بله نړۍ کې وله. ما دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده شوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېدم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاست، بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اته میاشتې له هغوی سره ما کار کوی، او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بار خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ولکه ګلالې ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندې شوی دي یا دغه ډول خپرونې تل نه وړاندې کوي، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینم دا غوی په خبرو کې وینم. از چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یې لکه ما غوندي مسافر په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونې یا د تفریح خبرونې وګوري تر څو دغه جورون له وځه څخه خبر ارس ته وی په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا غوډه جالب خاطره سره هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو دا خبره لامه ته چې هغه پرسونې کې کار کړي، پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې سو فعالیتونه یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکوي په شوزو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، ادارې برخه کې ډیر فرصت دا غو مېرمونو دی چې هغه په رسونې کې کار کړي یا په رسونې کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و او مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښې نستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، موږ سره خپل فرانسوي درسونه هم موږ سره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. قسم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې فشار ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوره دلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله د دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوئ، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ورسره ډېر نارام وم، هغه وخت به ډېر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډېر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بل اخر بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات به احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې، په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلار شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما په غلطه پر رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د هغه مدیر نوم یې راته واخیستی، ما هیڅ څه ورته ونه ویله، یو رقم رنګ داسې زیر واوښتی، بیا مور مې ورته مخته سوله چې کار شروع کړی ده، ما ورته ورته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي، او ډېر کوچني وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګواه څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه نارینه دی زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړه، لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم دغه خبره لې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم، د ریکو زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم و یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم، او یو ځان ته مې ورکم د شری ساس کوي انرژي ساس مې کوي، ډیره خوشاله خپل سم فیان ته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت، بیا به دا سره چې برته دفتر دغه مکتب ته تلم، هغه ډیره تشویق ولا ما غوي ډیره خوشاله، اول حتی دغه مخ په لهيله دغه پوسټر وکړل د چاوي وب موشتل چې رسنوي کې کار وکي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو وکړي، هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا به راته توفیر اوړه چا به په غېږ کې نیوله، ما هغه نور هم د دې تشویق کړم چې زه باید لام په رسنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخته شم، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شئ، کورنیو ستونزو سره، د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزو ګورو، دغه دور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوي، یا وایي چې نور دا مسله نه غواړم باندې کوم کنه، تاته روحیه نور هم درکوله، بل اخر دې مزل ته دې مو ورکړه
باور وکړئ اوسې جاري لکه څنګه چې مخکې دا وریو کړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کمی اس په شو بد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې نوم یې نه اخلم اته زه ډېر کوچنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته نه سمې ولایت مقام ته سما البته د ناتو سفیر اتلانټیک چې دا غزه یاکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه مات نه را کول چې زه وشه دینه خبري نه یم دا غسلامتون دا فلاتون چې و مال دلیا دا چلانس و مال دې زه ورکم نه هېره بکم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را ترګند دلیا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوردل اې دا یو ډېر بد کار دی خپل هېره بم لاس نه ور کوله مال اتمن یو څونځه وجود لري زبې د څونځه پیدا کما او د هغ لار ورته پیدا کما نه هله سې ډیره زیاتې بهشت می خپل هېره لاس نه ور
هم څه وه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دې خپل هېره دې بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور ته نه ته ورشزه یې او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غز ما د مور مینه ولا غز ما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم د پیاخ کې هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا تل تر هغه ځای پورې بیا وړلم اساس ما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله لا لاس ورنه کما نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم واغې تشویق کړې مو سم تشویق یا تل تر ته ویښم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورتیا وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلر ایس ماستر موافقه نه ولو هغه دبل ټولنې کې ستونزې ډېر زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ولته زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کومار ودی مې دا خبره ډیره بده لګیدله هغه ایس کله وینه تنه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورور مې چوکې کې راتناستو ما بور سره خبرې کولې مرکې به مور سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مې نه سواد ما به مشه ورور او مور مینه مې وچی زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولای سم نه ډاکټري ورخه ته راتللی سم همدغه همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار میز باسر راځي سولو ویول چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ زیاته مختبي سي
البته فقره سرات زه چمتو یم چې ولر څوم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زه خوشاله یم خپل وطن خپل ولست سره وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم د خلکو احترام وګورم زه تل دا خپل وطن ته زمو خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چم ته وصل
bale pa urusi ke bia ham dil ta halat ta pak do hal ta halat ta pak to tumra de de ehsas ke vich saral dumra sun sara sara biam dari ke bal khand ga faisala chita kade de ghlar ta be da ma war kawi
او سې جان سوند له هم خاتمه نه دي سوند له هم ډیره زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې موږ یاد وري وکړه مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسوند سره زلام لاسو غریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کور زه مې خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندي سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه د ښکلې محکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاستا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہا غالرم ندا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سے رنجختہ چستا لاس میں مسیحا سا پختہ